السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به در سره په دې خبرونه کې په دې خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه ځینې رپورټونه واوري، مطبوعاتي کتنې او په مختلفو موضوعاتو شننې او تبصرې هم لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی نه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، په کراچي کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس په برید کې 140 کسان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. او افغان او پاکستاني مشرانو ویلي چې ترهګر د دوی دواړو مشترک دشمن دي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچي کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس په برید کې 140 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ځایي پولیس چارواکو مشال رادیو ته ویل دي چې پېښه د ښار په سفورا چورنګي کې نن سهار د 9:30 بجې په شاوخوا کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو موټر سایکل سپرو کسانو پر یو بس ډزې پیل کړې، چې په نتیجه کې تر اوسه د 140 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او د 40 په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. ځای چارواکي زیاتوي چې په دې بس کې د 15 په شاوخوا کسان سپاره وه چې د ښار په عائشه منزل کې خپل عبادت ځای ته روان وه. په وژل شوو کسانو کې 25 نارینه او 14 ښځې شامل دي. په پاکستان کې وخت ناوخته پر مذهبي لږکیو د بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان د اوبو او توانایي مرکزی وزیر خواجه آصف پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ول چې نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په وزیر اعظم هاوس کې د نن غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې ده تر څو له دوی سره پر کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور بحث وکړي. دا ګام تر هغه وروسته اخیستل شوی چې د څه مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې پیل کړي چې د چین په مرسته د جوړېدونکي کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه بدله کړې ده او د دې دواړو صوبو پر ځای اوس له پنجاب تیرول غواړي، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد د مرکزي حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پر مازګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي او د نوې نقشې په عملي کولو سره د وړو صوبو حقوق تر پښو نه لاندې کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې لړ کې پر مشال راډیو ته وویل چې دا باید د چین او پاکستان ترمنځ کوریډور وي، نه د چین او پنجاب ترمنځ.
مونږ لا کوریډور پکار دی، مونږ لا سړک نه پکار دی، مونږ پر روټ باندې دوکه کوي. پر روټ او کوریډور کې باید چې مونږ ټول په دې فرق پوه شو. کوریډور د شپږ شیونو نوم دی، یعنی یو موټر وے، یو ریلوے، یو فایبر اپټک کیبل، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین، پنځم پکې آزاد تجارتي مرکزونه، شپږم پکې صنعتي زونونه. دا ټول به زمونږ پر روټ جوړیږي نو مونږ دا منو. دې ته راغلی مونږ چې اسلام آباد په دې پوه کو چې تاسو مونږ دوکه کولی نشي. اوش په تکالم دوکه خوړلې دي، نور دوکه نه خورو.
د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه هم عوامي نېشنل ګوند روان میاشت پر 14 نیټه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي په وسلوال برید کې د دې ادارې دوه چارواکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ځای پولیس په وینا پېښه د نهي په مازګر د کلاچي تانې په حدود کې ها وخت رامنځته شوه کله چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي ډزې وکړې. د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو مرستیال مشر عبدالغفور اپریدي د پېښې پخلی وکړې او زیاته کړې چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي، خو په یاد سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې پېښې پر تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. افغان او پاکستاني مشرانو ویلي چې ترهګر د دوی دواړو مشترک دشمن دي او د ترهګرۍ د کټول لپاره باید دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي. په کابل کې پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره یو ځای ګډې خبري غونډه د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې په سیمه کې امن او قراری د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر تر نواز شریف وړاندې خبري غونډه ته ویل ترهګرۍ په هر بڼه او هر ځای کې باید وکټل شي.
ایموګ باس پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. ښه او بد تروریزم نن نسته. تروریزم تروریزم ده، بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عین وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون د افغان ولسمشر په بلنه د کابل یو ورځنۍ دوره وکړه او له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلودی. افغان چارواکي وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هم آهنګۍ پر پوله د سختدریځو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډ عملیات کوي. د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي په دې اړه پرون مشال راډیو ته وویل چې د هر هیواد ځواکونه به په خپله خوا کې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي د اوکراین په کړکیچ کې ښکیل ټول لوري باید په فبروري کې په مینسک کې د سوي اوربند له سرغړونو لاس واخلي. کیری زیاته کړه که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي سي لویدیځ به پر روس لګول سوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي دا خبرې پرون د روس له ولسمشر سره د تورې بحیرې د ساحل پر غاړه په سوچي ښار کې تر څلور ساعته ملاقات وروسته وکړې. د اوکراین د بحران د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې کیری روس ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون پرون ژغ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر ښکېلو ټولو غاړو ټینګار وکړي چې د پنځو ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامنځته سوی اوربند عملي کړي. د شورا په بیان کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو په راهنمایي دي په دغه مذاکراتو کې باید ټولې خواوې ګډون وکړي او د دې مشري باید یمنیان وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي اسماعیل اول شیخ احمد پرون یمن ته خپل لومړی سفر پیل کړ. که څه هم تر اوسه د مذاکراتو په اړه حتمي وخت او نیټه نه ده ټاکل سوې خو امنیت شورا د روان میاشتې پر اوولسمه نیټه په د سعودي عرب په سر ښار ریاض کې د رابلل سوي کانفرنس هرکلی کړی دی.
خبرین هم د احمد شاه اعظمی نه اورېدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. نن د پاکستان وزیر اعظم په بلنه د کاشغر گوادر کوریډور په موضوع یو ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی.
دی دا روټ 2500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچۍ ته بوتل وړو صبح سر چې کم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیډرشپ دا غیر جمهوری سوچ دی.
د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یوه اوږده موده پس یو ځل بیا د تعلیم ودرېدلې لړۍ روانه کړې ده.
په دا کې مونږ سکول ویرون دی، مونږ کالج ویرون دی، مونږ د تعلیم هر هغه ذریعه هغه بند شوی رو چې هغې نه مونږ تعلیم حاصل کړو.
افغانستان او پاکستان غواړي چې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغان ولسمشر وایي
بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عینی وینه لري، عینی قدر لري.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا وخت د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي راسره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمي، دا راته ووایه چې د دې پیښې تازه تفصیلات څه دي؟
زه اوس په خپله هغې ځو کې ولاړ یم کوم ځای کې چې دا پیښه رامنځته شوې ده، د کراچۍ په سپورو ګوټ کې. په دې کې چې کوم چارواکي وایي چې په دې کې د وسه پورې درې څلوېښت کسان چې دي د مړو شمېر چې دی درې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. په دې کې شپاړس چې دي هغه ښځې دي. د دې نه علاوه په کوم ځای کې چې په دې بس باندې حمله شوې ده هغه ډرایور دا بس چلولی دی او د دلته نږدې یو هسپتال دی چې میمن هسپتال ورته وایي هلته رارسول شوی دی. اوس ټول کم مړي او زخمیان چې دي هغه په دې میمن هسپتال کې چې دي هغه دلته دي. دلته ګڼ شمېر پولیس هم را رسېدلي دي دلته او دغه پیښې په اړه چې دي پلټنې کوي.
سمه ده، او د پیښې په اړه چا منلې ده او کنه تر دې دمه؟
تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه چا نه ده منلې.
صحیح ده، ډیره مننه ظفر کریمي د معلومات را کولو. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي نه اوریدل چې په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه دا مهال درې څلوېښت کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ښځې هم شاملې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوبان دی 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
مشال لیڈیو تاثر ہے اس بلاڑ شو د یو بل رپورٹ طرف تا د پاکستان وزیر اعظم نن د هیواد سیاسی گوندونو تا د کاشغر گوادر اقتصادی لارې پاړه معلومات ورکوي نواز شریف په دې لړ کې د ټولو سیاسی گوندونو مشران وزیر اعظم هاوس تا وربللی تر څو له دوی سره په کاشغر گوادر اقتصادی کوریډور بحث وکړي دا ګام تر هغه وروسته غستل شوی چې د سمو دی راهیسې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې یو شمیر سیاسی گوندونه اندېښنې څرګندوي چې مرکزی حکومت د چین په مرسته د جوړیدون کې کاشر گوادر اقتصادی لارې نقشه بدله کړی دا نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې
پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کول لپاره نن د پاکستان وزیر اعظم لخوا یو ټولګندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوې ده په دې غونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف د ټول سیاسي ګوندونو مشرانو تحفظات لري کوي او ورته به یو مشترکه کړنلاره جوړولو لپاره بلنه ورکوي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ به د ترکیه او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال لخوا ورکړی کیږي یاد دی 13 میاشتې چین د صدر د دورې په موقع د دوه ملکونو ترمنځ د 50 ارب ډالرو نه زیات مالیت دا منصوبه لاسلیک شوې وه خو د دې منصوبې د لارې په اړه ځینې ګوندونو لخوا د تحفظاتو اظهار وشو چې پکې عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي شامله ده د دې ګوندونو موقف دی چې لار د پخوانیو ساتل شي کومه چې خیبر پختونخوا بلوچستان او د جنوبي پنجاب ځینې علاقو نه تیریږي په دې لړ کې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم احتجاج ریکارډ شوی دی دا د هم واضح وي چې حکومت لخوا دا خبره کیږي چې لار نه ده بدله شوې هم په پخوانی لار بدا منصوبه مکملیږي چین هم ویلی دی چې په پخوانی لار به منصوبه سرته رسی د فکر ده هم 13 میاشتې د منصوبې حفاظت لپاره پاکستان پوز یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلی وو چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوز نه بټالین او د سیول آرم فورسز شپږ وینګز شامل وي دا منصوبه به د گوادر بندرګاه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي په دې منصوبه کې به د های ویز ریلویز او تیل او ګیس پایپ لاینز نت ورک وي دا منصوبه به 3 کیلومتره پورې خپریږي
په داسې حال کې چې نن د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه د پارلیماني غړو یو غونډه رابللې ده 13 ورځ په اسلام آباد کې د دې لارې د نقشې بدلولو پر ضد احتجاجونه وشو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې حکومت به په دې غونډه کې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه د نورو ګوندونو د اعتراضاتو ختمولو هڅه کوي او غیبا په اعتماد کې اخلي بلخو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې که حکومت د دې لارې په برخه کې د ولس ته مطمئنه کولو خبره کوي نو باید چې د کاشر گوادر راهداري په زړه نقشه عملی کارونه پیل کړل شي نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ځینو نورو ګوندونو او د پختونخوا ولسي تحریک غړو د کاشر گوادر راهدارې د نقشې بدلولو پر ضد په مرکزي حکومت ټینګار وکړ چې باید د لړکې د ټول ولس په اعتماد کې واغستل شي او د ترقې په کارونو کې د هیواد وړې صوبې هم د پنجاب په شان د پاکستان برخه وګرځول شي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت دا خبرې ردوي چې ګنې د کاشر گوادر لارې نقشه بدله کړې ده د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید محسود وایي چې د پاکستان حکومت وړاندې هم د پرمختیا په لړ کې خیبر پختونخوا بلوچستان ته د ګټو رسولو بیانونه ورکړي دي خو په عملي توګه ارسه د دې برعکس شوي دي
نواز شریف حکومت چې کم کار کړی دی اداره چې دوی په باقاعده اخباراتو کې اشتهارات هم ورکړي وو چې دوی د کاریډور د موټروې په لاره باندې د برهان نه خانپور د خانپور نه اسلام آباد اسلام آباد نه لاهور لاهور نه ملتان تکر حیدرآباد کراچی او بیا کوسټن هائی وے باندې گوادر ته بوځي نو دا هو بالکل بدله ده دی وی چې تاسو لاره چې کومه ده د کویټې نه والا تر ډې خان او میاواری والا پورې دا به سړک جوړیږي نور د پنجاب په دې خوږو خبرو پښتو خبرو لوندو جوبو باندې موږ دوکا خوړلو ته تیار نه یو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي شاه فرمان له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د بد امنه خبره راشي نو مرکزی حکومت وایي چې د خیبر پختونخوا پوله له افغانستان سره لګیدلې ځکه ورته تاوان رسیږي خو د شاه فرمان په وینا چې ترکه خبره کیږي نو بیا خبر پختونخوا سره امتیازي سلوک کیږي.
خو چې کله د روټ خبره او د روټ خبره راځي چې د کاشغر د کوم روټ ته چاینا سره نو هغه زمونږه فرنٹ لائن هي صبح یو د دې روټ 500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچي ته بوتل وړو صبح سره چې کوم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ دا غیر جمهوریت سوچ دی.
بلخوا هم نن د پاکستان مرکزی حکومت ټول ګوندی زغونډه رابللې ده چې پکې باید کاشر گوادر کوریډور پړه بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالروف لالا بیا وایي چې که حکومت د کاشر گوادر لارې پاړه د ولس ته مطمئنه کولو خبرې کوي نو باید په زړه نقشه د عملی کار پیل کړي.
موږ وایي دا خبره صحیح ده چې ته وایې معنی به بدل کړي نو د دې عملي ثبوت به دی چې ته به په مغربي روټ باندې چې کوم د گوادر نه خوزدار او خوزدار نه کلات کلات نه کوټې کوټې نه ژوب او د ژوب نه ډی آی خان پیښور او بیا مفت دي مړو پر دې باندې ته پر یو نه یو سیکشن باندې وزیر اعظم دی راسي د دې روغ د جوړولو او د موټر وی د پراخولو د دې روغ ته هغه حیثیت ورکول چې پر دې باندې د کاشغر د روټ کوم ضرورت دی دا پوره شي او په دې کې اکنامیکل زون چې دی د دې لاندې وکړي نو د ځای د دې را شروع کړي نو به د دې وطن ولس دې پر دې به اطمینان وکړي.
بلخوا عوامي نېشنل ګوند د کاشغر گوادر راهداري د لارې پنجاب ته داړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې ده. بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی او د دفاع وزیر خواجه آصف د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د مې په 14 پر بلل شوی ټول ګوندی زغونډه کې د کاشغر گوادر کوریډور پړه د ټول ګوندونو اندېښنو ختمولو هڅه کوي.
د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور چې کومه مسله ده په هغې د خبرو لپاره وزیر اعظم د شورو پر ورځ د پارلماني غړو یوه غونډه رابللې ده چې پکې به مرکزي حکومت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي او د کاشغر گوادر لارې په اړه چې د نورو صوبو کوم اعتراضات دي هغه ختمول زموږ فرض دي.
یاد دي چې د چین ولسمشر 13 میاشت د پاکستان په خپل دورتنې دوره کې د شپږ سلویښت بلین ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې وې چې پکې د چین د کاشغر نه د پاکستان تر گوادره پورې د سړکونو جال غځولو تر ټولو لویا او مهمه وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شو ډیرا اسماعیل خان ته. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس اورګنایزیشن په غاړي په وسلوال برید کې د دې ادارې دوه کارکونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه د نهې په مازیګر د کلاچی تانې په حدودو کې شوې ده. دا چې دا کسان څنګه په نښه شول تفصیل په د سیلاب محسود په دې رپورټ کې اورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس د چارواکو د پخلی په مطابق د څلورم په ورځ مازیګر مال د کلاچی تانې په ادود شه په یو موټر سایکل سوارو دوه نه سرګند وسله والو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو ګاډی په وړې وسلې سره په نقشه کا ګڼ ډزونه یې ور باندې وکړل چې په نتیجې کې یې په ګاډی کې سواره د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه چارواکي او د دوی سره په بدرګې موجود د فرنټیر کانسټیبلري دوا سرتری یی پاغه زای ووژل بریت کاون کی د پیش د زاینا پتهشتک شه بریالی شوال د طریق طالبون پاکستان و یوند محمد خراسانی او د دغی طریق د حکیم الله ډله یو کمانډر کاری سیف الله سیف مشال ریډیو تر ل جلی په ګوش ګوش پیغامونو شه د دغه پیش او پداک شه پنښه کاسانو د وژلو ذمہواری قبول کړه. دا د زرا یی دا هم ورشوال چې د پولیس او امنیتی فورسز سرتیریو د برید کاونکو په خلاف په سیمه کې په شریکه د لاټون عملیات لګیا کړی دی او دغه مقصد د پاره یې ټوله پټه جواته لیارې هان تړلې دي. په دغه پریکړه مې چې په ډیر اسماعیل خان کې د پولیس فورس ډیپټی انسپکټر جنرال عبدالغفور افریدی نه پښتنه وکړه هغه د پېښې حال په دارنګ بیان کړ.
جوڑی سرکل جوڑی جی اسٹاف
دادے ہاں یادوی چھ دے تیرے میاشتے پا اوشتہ میں او اتوشتہ میں نیٹھے ہاں دے کلاچی تانے پا ادودکشے پا دو گوشو گوشو بمی چاودنوکشے دے امنیتی فورسز یو سر تیرائی واجلائی شوائے او دے یو کپتان پا شامول سالور نور پا رہرجلی شوی او دے دوی دو گاڑیو تاہاں زیان را سدلائی وان سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په داسې حال کې چې په ډېره اسماعیل خان کې د اف سي د دوه کارکوونکو او دوه امنیتي سرتیرو باندې حمله شوې ده او هغوی وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یې نهشت وسله وال له سخت دریځه نه واړول او تر روزنې وروسته یې د ټولنې د فعال غړو په حیث خپلو کورنو ته وسپارل. تر دې وړاندې هم یو شمېر نور وسله وال یا د هغوی ملګري د ورته روزنې ترلاسه کولو وروسته خوشي شوي دي. دا چې آیا د مذهبي سخت دریځې مخنیوي د نفسیاتي درملنې له لارې ممکن دی او کنه، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ سکاوټس کمانډانټ کرنل میرلی وایي چې د تیر ګل په ورځ د باجوړ قبیلی سیمې په خار کې د پاکستانی پوځ د نوای سحر پروژې تر مخه یو کم دیش وسلوال چې په وړو وړو جرمونو او د وسلوالو سره د مرستو په تور نیول شوی وو، د نفسیاتي درملنې او د بیلابیلو هنرونو د خودل کېدو نه پس د سخت دریځ نه واړول شول او په دې هیله خوشی کړل شول چې اوس به د ټولنې فعال وګړي شي. دا چې د وسلوالو ته کوم ډول هنرونه خودل کېږي او آیا د خوشی کېدو نه پس د دوی سارنه کیگی او کنا، د دې پختنې په جواب کې کرنل میرلی وای
یہ جس ایریا میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے یونٹ اور ونگ کے ساتھ کا رابطہ
دا کسان چې کوم کوم سیمو تزین او په هغه سیمو کې د پاکستانی پوز بلا بلوی دارو سره په رابطه کې وی او هر میاش دوی خپل مخصوص رابطه افسر سره ملاقات کوي او هغه ته راپور ورکوي چې اوس دوی څنګه ژوند تیروي او هغه کسان چې د کوونکو دي خپل سکولونو تزین. بل دا چې دوی ته موږ د ویلډنګ د ریتوب الیکټریشن او ترکانې هنرونه خودلې دي چې له وجې دوی باعزت ژوند تیرولی شي. دا چې دغه پخوانی وسلوال کله د ټولنې برخه جوړ شي نو بیا خو د سخت دریځۍ خواته نه ځي. د باجوړ د مامندو سیمې یو ملک تلاوت خان په دې اړه وایي
هغه دا څه وشول چې هغه قوم او متفقه دا هغه ضمانتونه ورکړه، هغه دا سه مطلب ځان صفاقللو چې دا انده د پاره باد پاکستان د خاوري هیڅ قسم نقصان نه کوي. نو په دې وجه باندې موږ د کمیټي والا کسان د هغو ضمانتو کو او هغه را بار کړو
چې کوم کسان په مذهبي ډول سخت دریده شي نو د نفسیاتي درملنې نه پس آیا دا ممکنه ده چې هغه کسان د مذهبي سخت دریځۍ د فکر نه پشا شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي
میجر چینج هغه موږ محسوسولې شو یا پاسیبلی چې د هغه فاونډیشن چې کوم دی دا سوشل اکنامک پولیټیکل فاونډیشن دی چې څو پر هغه نه چینج شوی نو موږ اس سیګنیفیکانټ چینج نشو مطلب دی چې کلیم کول چې دا بس سیګنیفیکانټ چینج راولي ځکه چې دا یو سو تو فکر هغه ټریډ ټریټی په حوالہ ملټنسی په حوالہ د غی مزدیت په حوالہ به غربت په حوالہ به روزګارۍ په حوالہ د غی ریبلډی په حوالہ هغه سیز د غی بنیاد دی او دا یعنی د ټیریزم یو یعنی د غی نشنما لپاره یو خط مطلب دی چې ګراوند تیاری ورکړي نو سو پورې چې دا ګراوند او دا بیس نه بدل شوی دی نو دا سیز مطلب دی پاسیبل دا څنګه دی.
کرنل میرلی وایي چې دغه یو کم دیر شو کسانو تعلق د باجوړ قبایلی سیمې سره دی خو د په خبره دا یو روان عمل دی او هر کال د دې پروژې تر مخه د پاکستان د نورو سیمو سره د تعلق لرونکو سخت دریدو کسانو هم اصلاح کیږي. د په خبره دا ډول کسانو د شپږم ډلوا چې اصلاح شول
دا او مجید بابر د فاتح د مشرانو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر سره ملاقات کړی او هغه ته د سعودي د دفاع لپاره د یو لک قبایلو وګړو د لیږلو وړاندیز کړی دی. د لیدنه تر هغه وروسته کیږي چې د پاکستان مرکزی حکومت سمو د وړاندې د پارلیمان په سپارښتنه یمن ته د حوثي اغیانو د مقابلې لپاره د امنیتي ځواکونو له لیږلو انکار وکړ. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د تیر زیارت پورز د متحده قبایل پارټۍ په مشرۍ کې د سلویختو کسانو یو پلاوی چې پکې حبیب ملک اورکزی د شمالي وزیرستان نه ملک شانواز خان، سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزی، د باجوړ جنسي نه د قومي اسمبلی موجوده غړی حاجی بسم الله خان او دغه رنګ نور مشران شامل وو. اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفیر سره ولیدل. دې دوران د یمن په شخړه خبرې وشوې او قبایلي مشرانو ورته د خپلې خوا د سعودي عرب د دفاع لپاره د قبایلي ځوانانو لیږلو وړاندیز وکړو. وړاندیز پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې مشر او متحده قبایل پارټۍ چیئرمین حبیب ملک اورکزی وې
زموږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو موږ 5000 خو پرېږده چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره موږ ودرېږو.
مشال ریډیو چې کله د دغې وړاندیز د پخلي او سعودي عرب د سفیر د جواب پاړه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی د غړي حاجی بسم الله خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
نه دا نه دی ویلي چې په وخت کې ضرورت دی یا ضرورت نشته. صرف خبر خبر مشران
آیا داخلك د حکومت یا خارجه دفتر سره په مشوره د سعودي عرب سفارت خانه ته ورغلی وو؟ کله چې مو په دغه اړه د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز نه تپوسو کو نو دوی وی چې نه ورته د دې معاملې پته شته او نه پی خبرې کول غواړي. البته د وزیر اعظم مشیر امیر مقام بیا دا کار د خپل نوم او ذاتی ګټو ذریعہ وبلله. د امیر مقام وینا وا
دا
سعودی عرب سفیر سرا د جرګی ملاقات او هغه ته د جنگ د پاره د خپلو خلکو وړاندیز کول سمانه لري. په دغه اړه مو د پخوانی سفیر ایاز وزیر نه تپوسو کو نو دوی وی چې دا د سفارتي آداب او پاکستانی قانون خلاف ورزی ده.
پاکستانی خلکو سره ملاوته د پاکستان اندرونی معاملاتو کې ګوتې وهل د دې اجازت سعودي نه چې یو سفیر تام نشته. د ملک د اندرونی حالاتو بدلول هغه څه کول عاد عمل خپل کار دی. دا پالیسی میټر دی. پالیسی میټر به حکومت فیصله کوي هغه باندې به بیا زه او تا او بل بل عمل کوو. دا نشي کېدای چې حکومت ناست وي هغه نه دې څوک تپوس نه کوي او د بل ملک سفیر ته سړی ورشي چې موږ آسمان ته لړنګو ته غږ وکړه. نو دا د پاکستان د قانون پاکستانی په خپل وایلیشن کوي او سعودي سفیر یا هر بل سفیر چې په دې کې ګوته وهي نو ښه نه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي هم د پاکستان اته ورځنی سفر کړی وو او دلته یې د سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یو اوږده موده پس یو ځل بیا د تعلیم ودرېدلې لړۍ روانه کړې ده. د سکولونو په بیا خلاصولو یې لاس پورې کړی دی. خو د سیمې خلک وایي چې دغلته د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت د دوی یو شمېر تعلیمي ادارې ړنګې شوې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو سره سم یې هلته یو اوږده موده پس یو شمېر سرکاري سکولونه یو ځل بیا خلاص کړي دي. دوی وایي چې په دې تېرو شپږو کالو کې هلته وسلوالو یو شمېر سکولونه په بمونو الوزولي دي او بیا ځینې د پوځي عملیاتو کرفیو له وجې شاړ شوي وو. خو چې کوم سکولونه په مکمله توګه وران شوي دي هغو ته یې خیمې ورکړي دي او حکومت معمولی زیانونه اوختی دي هغه مرمت کړي دي او د تعلیم ودرېدل لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده. په دې حقلا د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
اصل کې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. یقینا ما دغه سکولونه کولو کړی دي او چې زه پرون لاړم نو په یو سکول کې 300 ایون په فیمیل کې تعداد رسیدو. نو زما په خیال اخوال ډېر مشتاق دي، ډېر زیات د باړې والا خلک، ډېر زیات د تعلیم لپاره. تاسو یقینو کې چې کله مونږ د فیزیبیلیټي کول چیرې د سکولونو کولاو وایا، د سکولونو به مونږ څنګه طریقې سره کولاو، ډونر ایجنسی زم را سره ماشومان به مونږ نه پښتنه کولې او یا ایجوکیشن افسر چې هغه سکولونه وراله کله کولاو وایا.
د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو یوې اتحادیې خیبر سټوډنټس یونین مشر زاهد الله پردی وایي چې په باړه کې بد امنۍ او پوځي عملیاتو تعلیمي ادارې او زده کوونکي ډېر متاثره کړي دي.
په دا کې مونږ سکول ویروندای، مونږ کالج ویروندای، مونږ د تعلیم هر هغه ذریعہ هغه بند شوی رو چې هغې نه مونږ تعلیم حاصل کړو. لکه مونږ یو ګورنمنټ ډیګری کالج کوی شیر حیدر و چې هغه په مکمله توګه بندې ته بودی. مونږ چې د کومو خلکو سره وسایل وو خو هغه په کوزو کالجونو کې داخل شول چې چا سره وسایل نه وو. هغه زه نن یا هغه بچی په ورکشاپ کې وینم یا یې په فیکټري کې وینم یا یې روډ په غوړه وینم یې چا سره مزدور وي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دغه سکولونه یې اول پاکاخیلو او بر کمبرخیلو کې خلاص کړل او چې څنګه پولیټیکل چارواکي د نورو قبیلو ته د خلکو ستنېدل پیل کړي نو هلته به هم دغه سکولونه خلاصوو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د کاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو عمل هم مکمل شوی دی او ډېر زر به د نورو قبیلو د کډوالو ستنېدل هم ورته پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال لډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د احمد شاه آسمینه بلند خبرونه وورو.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس په برید کې 140 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ځای پولیس چارواکو مشال راډیو ته ویل دي چې پیښه د ښار په سفورا چورنګي کې نن سهار د 9:30 بجې په شاوخوا کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسلوالو موټر سایکل سپرو کسانو پر یو بس ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې تر اوسه د 140 کسانو د وژنې پخلی شوی دی او د شل په شاوخوا کې ټپیان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د دې هېواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان د اوبو اتوانۍ مرکزي وزیر خواجه آصف پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وویل چې نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په وزیر اعظم هاوس کې د نن غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې ده تر څو له دوی سره پر کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور بحث وکړي. په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیور لاندې خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پر مازګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ دي د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي په سوال برید کې د دې ادارې دوه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ځای پولیس په وینا پیښه د نهي په مازګر د کلاچي تڼې په حدود کې هاوخ رامنځته شوه کله چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي ډزې وکړې. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویلی د اوکراین په کړکیچ کې شکیل ټول لوري باید په فبروري کې په مینس کې د سوي اوربند له سرغړونو لاس واخلي. کیری زیاته کړه که د سولې موافقه په بشپړ توګه عملي سي لویدیز به پر روس لګول سوي بندیزونه لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون پرون ژغ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر شکیلو ټولو غاړو ټینګار وکړي چې د 15 ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامنځته سوي اوربند عملي کړي.
لند خبرینم د احمد شاه آزمینه اوریدل. اوس با په اسلام آباد کې د ریاس مساخیل نوورو چې د پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې ستلی کړی دی.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارېی د وزیر اعظم نواز شریف ته کابل په سفر او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سیاسي مبصرین د وزیر اعظم نواز شریف ته کابل دورې ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې لدی سره به یو خوا د ترخګري خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي او بل پلو به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دا شن به د منطقې دا دوه اهم ملکونه د ترقۍ په لار روان شي. د ادارې په وینا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی رویه د خانی ولسمشر احمد کرزی په پرتله نرمه او مختلف ده او نوموړي د طالبانو د تباکاری نه د بچکیدو په منطقه کې د امن او استحکام او د پاکستان سره په دوستۍ باور لري او د هغه د رویې د دین اندازه لګیدې شي چې نوموړي طالبانو ته د حکومت سره د تګ او د امن پسندانه طرز سیاست بلنه هم ورکړې ده. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي او دوانه لتره غري سره مخ دي نو په کار ده چې څنګه اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په دې منطقه کې د امن او پرمختګ کومه خبره کړې ده او ویلي دي چې د یو بل خوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي نو په کار ده چې افغانستان هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او د ترهګرۍ پر ضد مشترک جنگ هم د دواړو ملکونو د استحکام ضمانت دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي له وفاق سره د خپلو حقونو لپاره جنگ کوي خو په خپل آینه نه ګوري چې خپل سکوي د اداري په وینا د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د اجلاس جاری ساتلو په نوم باندې په کروڑونو روپۍ واغسته او اسمبلی ته نه حاضرېږي. تیر اجلاس کې په 115 غړو کې صرف شپږ غړي حاضر وو او داشن د خزانه وزارت ته په یوازې 4 منټو کې د 10 لک روپو ستن ولګېدا. دریا اخر کې وایي چې د ولس مسلې حل کول دي او که د وفاق نه خپل حقونه غوښتل دي، خو د اسمبلی غړي دي لومړی خپل اصلاح وکړي. نو هیله ده چې دا غړي د اسمبلی نه ملنډه جوړه نه کړي او د اسمبلی له 100 میاشتو روان اجلاس وځنډوي چې دا رنګ د ولس پیسې فضول خرچ نه کړی شي او په قومي خزانه هم بوج راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله لیکي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې تیر کال د فیومو په کر کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% فیوم په هم په دغه هواد کې کرل کیږي. بلخو رویټرز خبری ایجنس چین ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر په اړه لیکلي چې د مودی دغه سفر به د دواړو هیوادونو د نوو اړیکو پیل وي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیوز ویک مجله لیکي په افغانستان کې د فوټبال د 400 میدانونو برابر د افیمو پټی دي. په دغه هیواد کې د افیمو د نه کرلو په اړه یو شمیر پروګرامونه ترسره شول. په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره هم کار وشو، خو بیا هم خلک د افیمو کر غوره او ګټور ګڼي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د افیمو په کر کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% افیوم هم په دغه هیواد کې کرل شي. د امریکا او ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې په 15 لک اکر ځمکه اوس هم افیوم کرل شي چې دغه د 400 لک د فوټبال د میدانونو برابره ځمکه جوړوي. د دې نه دا اندازه کېدلی شي چې د افیوم فصل په نړۍ کې تر ټولو زیات هم په دغه هیواد کې کرل کیږي. مجله لیکي د 2002 کال راهیسې امریکا د افغانستان د بیا بحالولو او ودانۍ په کارونو 110 بلین ډالر ګولې دي او اوس هم د یو شمیر نورو غوښتنه ده. بلخوا په دغه هیواد کې مهم پرمختګونه هم شوي، لکه د سکولونو، روغتونونو او سړکونو جوړېدل، د مور او بچي د صحت ښه کېدل او د بچو په پیدایش کې د میاندو د مرګ د شره کمیدل او د دې سره سره د زراعت او بخور د انتظام ښه کېدل شامل دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس د هند ولسمشر نریندر مودی چین ته د سفر په اړه لیکي. کله چې بعد را روان زیارت په ورځ ولسمشر مودی د چین تاریخي ښار ژیان ته لاړ شي او هلته به چینایي ولسمشر شي جنګ پینګ د هغه تاریخي هرکلی وکړي، ظاهروي چې دغه سفر هم ډیر اهمیت لري. چینایي مشران د بیجنګ نه علاوه ډیر کم په نورو ښارونو کې د بهرنیو مشرانو سره ویني، خو دا ځل ولسمشر شي به په ژیان ښار کې په خپل کور کې د مودی سره ویني. رویټرز لیکي د کارکوي چې دواړه هیوادونه تیر وخت یو طرف ته کوي او د نوو تعلقاتو آغاز کوي. مودی چې اوس یې په ویبو نومې چینایي ټولنیزه وبپاڼه خپل اکاونټ پرانیسته، اکاونټ یې د داسې پیغامونو ډک دی چې د چینایانو لخوا ورته رالیږل شوي دي چې وایي جنوبي تبت چې دا وخت هندوستان اروناچل پردیش ریاست ته چین ته دی واپس ورکل شي. پخوانی چینایي سفارتکار ماوسی وی چې په پاکستان او هند کې وخت تیر کړی وایي دا د چین په حکومت یو لوی فشار اچوي چې څنګه به د خپل ولس ته دغه اندېښنو ځواب ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د اوکراین په کړکیچ کې خپل ټول لوري باید د اوربند له سرغړونې لاس واخلي. جان کیری په روس کې د هیواد له مشرانو سره تر لیدلو وروسته ویل که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي شي، لویدیز به پر روس لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر وروسته د هیواد له ولسمشر سره د تورې بحیرې د ساحل په غاړه په سوچي ښار کې ولیدل. نور تفصیل درته ملالې بشیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اوکراین په کړکیچ کې شکل ټول لوري باید د فبروري د میاشتې د اوربند له موافقې څخه سرغړونې بندې کړي. د اوربند موافقه د بلاروس په ښار مینسک کې لاسلیک شوې وه. دا روسیې ته د ښاغلي کیری له هغه راهیسې چې د اوکراین کړکیچ پیل سو لومړی سفر دی. ښاغلي کیری ویلي چې د اوکراین، سوریه او ایران په اړه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره روسیې ته د خپل سفر پر مهال په صراحت خبرې کړي دي. کری دا خبرې د ټولنیز رسنۍ ټویټر لاره کړې دي. د پرون د تور سمندرګي په سوچې سیمه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف لخوا ویلي چې کری ته وویل مسکو تیار نه دی چې تر فشار لاندې خپلې ملي ګټې له پامه وغورځوي. د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک او لوهانسک سیمې اوس هم په جګړه کې ښکېل دي. کری خبرداری ورکړ چې پر جګړه تکیه کول به چې د هر لوري لخوا وي په جدي توګه ویجاړونکی وي. د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې په صورت سره له هغه وروسته خراب سوې چې روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه کریمیا جلا کړه. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شاغلی کری سره تر لیدو وروسته ویلي واشنگتن او مسکو تاکید کوي چې نه غواړي داسې ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي. د ده په وینا دغه لیدل واشنگتن او مسکو ته زمینه برابره کړه چې یو بل په ښه توګه درک کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونی سوګي داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس کو سوګم
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغانستان او پاکستان غواړي چې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. په همدې موضوع د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم پرون په کابل کې تر یو بل سره ملاقات وکړه او په دواړو خیسو معاملاتو یې خبرې وکړې. دواړو لورو په دې خبره هم ټینګار وکړ چې ترهګرۍ وستل د کابل او اسلام آباد شریکه دنده ده. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یو خبري غونډه هم وکړه چې تفصیلي درته نجیب امیر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې مقول
خو بد تروریزم نست. تروریزم تروریزم ده بچای په پیور کې یا بچای په یا خلو کې عیني وینه لري، عیني قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان او پاکستان دواړو خواوو لسونه باید له ترهګرۍ خوندي وي. د زیاته کړه د ایشیا سباون په دواړو هیوادونو پورې تړلې. د همدارز ویل د دواړو خواوو ترمنځ د دوستۍ لوی شرط دا دی چې باید په سخته کې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د سې شنبې په ورځ کابل ته رسیدل و په دې خبري غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې ویل
د
وای په نړۍ کې دوه داسې نور هیوادونه نشته چې په دوستۍ او رشتو داسې سره نږدې تړل شوي وي. دی وای موږ د خپلو اړیکو غښتلي کول غواړو. موږ ژمنه وکړه چې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. نواز شریف زیاته کړه هیواد متحد سوله ایز افغانستان غواړي او د افغانستان دښمن د دوی دوست نشي کېدی. نوموړي همدارنګه وویل چې افغانستان کې د سولې د پروسې ننګه کوي. نواز شریف وویل په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه غندي او دا ورته د اندېښنې وړ دي. دواړو خواوو همدارنګ یاد کړه چې د ترهګرۍ پر ضد به د یو بل سره همکاري کوي او ګډ عملیات هم په پام کې دي. دواړو لورو وویل د یو بل دوستان به دوستان او دښمنان به دښمنان ګڼل کیږي. د وزیر اعظم په توګه افغانستان ته د نواز شریف دا دوهم سفر دی. نوموړی په 2013 کال کې هم افغانستان ته په سفر تللی و.
داوه نجیب امیر د پاکستان وزیر اعظم د پوس مشر پرون په داسې حال کې د کابل په سفر تللی و چې په دې رستیو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. افغانستان ته د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د سفرونو زیاتوالی د یو شمېر خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې کړې دي دا چې په دا اوس وخت کې پاکستان ولې افغانستان ته زیات ارزښت ورکړي او له دې هیواد څه غواړي. احمد شاه اعظمي هم دا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نهې په ورځ په داسې حال کې د افغانستان دوره وکړه چې په دواړو هیوادونو کې وخت په وخت د نامنی پیش رامنځته کیږي. افغان حکومت او استخباراتي چارواکو پر پاکستان دا تور پوری کاوه چې د افغانستان په نامنی کې لاس لري خو پاکستان دا نه مني. بل پلو افغان حکومت په وار وار له پاکستان غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي او افغان طالب مشران چې ګومان کیږي په پاکستان کې دي دې ته راضي کړي چې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. خو په دا ورسیو کې کابل ته د پاکستاني مشرانو په ځانګړې توګه د پوځي او استخباراتي مشرتابه سفرونه زیات شوي دي. دا چې افغانستان د پاکستان لپاره څه ارزښت پیدا کړی او پاکستان په اوس وخت کې له افغانستان څخه غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې له افغانستان سره د هند د مرستو په اړه پاکستان اندېښمن دی او غواړي چې هغه ودروي یا خپل افغانستان ته د دا ډول مرستو وړاندیز وکړي.
هندوستان افغانستان سره کوم مرستې زیاتوي د خوندن د نظامي برخه کې د دوی تشویشونه زیاتېږي. اگر دوی دا رقم سفرونه کوي او غواړي زموږ حکومت تر فشار لاندې راولي او یا ورته ووایي چې مثلا دوی ورته یو بل ډیل ورکوي زموږ دا ډیل کوو که تاسو فشار را مکوي مثلا هغه رقم چې په کار د هندوستان سره هند خلکو ته هغه رقم دوی نه غواړي.
کابل ته د پاکستانی مشرتابه د سفرونو د زیاتوالي او افغانستان ته د پاکستان د اړتیا په اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر او د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک بیا وایي چې افغانستان د همیش راهیسې د پاکستان لپاره ارزښت درلودي، خو دا هیواد اوس په خپل رویش کې څه بدلون راوستی دی چې مهم لاملونه یې امنیتي او اقتصادي دي.
اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کولي اوس څه کولی شي نشي کولی او بل اقتصادي طوربانه هم دا ګڼي پاکستان چې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف دواده لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه لیا سروم د افغانستان او د امن د پاکستان ته د دوی ضرورت دی.
په تیر څو میاشت کې لیدل شوی چې زیاتره وخت د پاکستان استخباراتي او پوځي مشرانو د افغانستان سفرونه کړي دي. په دې اړه عبدالقادر ځاځی وایي چې په پاکستان کې د واک اصل سرچینه پوځ ده، نو مهمې پریکړې او خبرې اترې هم دوی پر مخ بیایي.
دا ملکی حکومتونه چې د پاکستان هغه هیڅ د کوم صلاحیت نه لري چې د افغانستان په خصوصي قانونيتي قضايا او د دوی موږ سره څه کوم مخکې ټول صلاحیت د پاکستان نظامیانو سره ده چې لکه رئیس شریف تاسو یې خبره کوي او نور نظامیان یې دي.
د سیمه ایزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ادارې سره تر ترنګلتیا وروسته پاکستان نه غواړي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي یووالي له نوي حکومت سره ترنګلي اړیکې پر مخ بوزي، خو کارپوهان په اړیکو کې شوالي د پاکستان له لوري له عملي اقداماتو سره تړلې بوري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د سیمور هرش نومي خبریال دغه مقالې پړه د امریکا غبرګون راغستی چې پکې نوموړي په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو په حق له په واشنگتن تور پورې کړی دی. د خبریال په خبره امریکا د یادې پیښې پړه یو ناسمه کیسه وړاندې کړې ده او دا چې په دغه عملیاتو کې ورسره پاکستان مرسته کړې وه. سپینې ماڼۍ د خبریال دغه لیکنه ناسمه او بې بنیاده ګرځولې ده. مقالی مهم ټکی درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي سپینې ماڼۍ د ګل په ورځ دغه تورونه له بې بنیاده بللو سره رد کړل چې ګواکې د اوباما انتظامی په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن خلاف په پوځي کاروای کې دروغ ویلي وو. د اتوار په ورځ په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې د پولیتزر ایوارډ اخیستونکي خبریال سیمور هرش اوږده لیکنه خپره شوې ده چې پکې نوموړي پر امریکا تور پورې کړي چې د اسامه د وژلو پیښې په هکله یو ناسم داستان جوړ کړی وو. ورځپاڼه لیکي د سپینې ماڼۍ د بیان برعکس هرش په مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مشر خلاف چاپکې له امریکا سره مرسته کړې ده. دغه په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د قیدی په توګه ساتلی وو، خو بیا سپینې ماڼۍ د هرش دغه خبره رد کړې چې ګواکې پاکستان د القاعده د مشر خلاف پر کاروایۍ له اول نه خبر وو. ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د قومي امنیتي کونسل د ویان نیټ پرایس د خولې لیکي چې دا خبره چې د اسامه د وژلو لپاره شوې کاروایۍ دوه اړخیزه وه ناسمه خبره ده. دغه په خبره دوی هغه وخت هم ویلي وو چې د یادې کاروایۍ په هکله یوازې سو لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته معلومات وو. نوموړي زیاته کړه چې دا د امریکا د ولسمشر فیصله وه چې د پاکستانی حکومت په ګډون بل کوم حکومت به د یادې کاروایۍ په اړه نه خبروي، نو ځکه دا د امریکا ځانګړي عملیات وو. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتي ادارې یو ویان د خولې وایي چې یاد رپورټ هیڅ معنی نه لري.
د نیو امریکا سیډنیز ادارې مرستیال مشر پیټر برګن چې د مین هانټ نومي کتاب لیکوال دی د سیمور هرش په کیسه په نیوکو کولو سره وایي چې پکې حقایق او عام فهم لپاره غورځول شوی دی. د لندن ریویو آف بکس نومي مجلې پر مقالې د نیوکو په جواب کې لاسینه دی ویلي. د ګل پورس له سی این این سره په امریکا کې هرش د خپلې مقالې په دفاع کې ویل چې د خپلو لیکنو پر نتیجو خبر دی او زیاته کړه چې په تیرو 500 کلونو کې په ډیرو ښه کیسو کار کړی دی خو هیڅوک مکمل نه وي، نو ځکه د خرابو رپورټونو هم گنجائش موجود وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره سو کال وړاندې شیرپور د کابل خار یو داسې سیمه و چې کرایې کورونه پکې نه پیدا کېدل، ځکه دغه کورونه له عادي کورونو جلا، له سهولتونو ډک او له امنیتي پلوه خوندي و. خو کرایو یې د اسمان سره خبرې کولې. خو څه چې نړیوال له افغانستانه په وتو دي، څوک د شیرپور نوم هم نه اخلي. کرایې راټیټې شوې او کورونه خالي پراته دي. د فرانس خبري ایجنټس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډ کې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د فرانسې خبري ایجنټس د افغانستان په زړه کابل ښار کې د شیرپور د استري استوګنځایونو په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکی راغلی د 2001 کال د پیښو نه پس په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جنگ سالارانو او د پیمو سوداګرو فرصت پیدا کړ چې په یاد سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د استوګنې کورونه او ودانۍ جوړې کړې. کله چې بهرني سرتیر افغانستان ته لاړل او په شیرپور کې دغه محلونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو، امنیتي کمپنیو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځیدل، ځکه چې دغه ډلو همداسي پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو د فرانسې خبري ایجنټس لیکي له افغانستانه د نړیوالو د پرله پسې وتلو او د ناټو د دغه هیواد لپاره د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د اصلي کورونو مینوال کم کړی دي. د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ویره د دغه استوګنځایونو کرایي په بیساري ډول رخکته کړي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کیږي چې شیرپور کې د کرایي کورونه ترلاسه کړي. د عبداللطیف په نامه یو ځای اوسیدونکی چې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، د فرانسې خبري ایجنټس ته د یوې لویې 250 خونې لرونکې ودانۍ د خودلو پر مهال وویل داسې وګڼئ چې د کرایي کورونو بیې په ځمکه راپرېوتې دي. د صدفي رنګ دغه لویه ودانۍ چې د ماربلو او ګرینایټ څخه جوړه شوې او پر ګلونو سینګار شوی چمن هم لري، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خالي پرته ده. د کور مالک د خپلې ودانۍ په کرایې د ورکولو پر مهال دا وړاندیز هم کوي چې په ودانۍ کې به یو داسې خونه هم جوړوي چې بمی چاودنې به پرې اثر نشي کولی، خو دا وړاندیز هم څوک نشي راجلبولی. عبداللطیف وایي څوک چې ډېرې پیسې لري له کابله پښې سپکوي. د فرانسې خبري ایجنټس لیکي که د شیرپور عصري ودانۍ یو لوري ته د افغانستان د آبادۍ یو پرمختللی مخ نړۍ ته وړاندې کوي، نه بل لوري ته. ډېری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بېلګې په سترګو ګوري او تر دې چې ځینې خو ورته شیرچور هم وایي. د 2001 کال نه وړاندې د شیرپور غونډۍ بنجره پرته وه او کډوالو ورکېړولې وه. د بشري حقونو ادارې پر پخوانیو قوماندانانو او جنګ سالارانو نیوکه کوي چې د بلډوزرو په واسطه یې د شیرپور غونډۍ له کډوالو خالي کړې وه. په کابل کې د کرایي کورونو کاروبار کوونکی یو تن بشیر عمر وای د کابل خلک د شیرپور کورونو او د کورونو مالکانو ته ځکه په خو سترګونه ګوري چې دغه کورونه په سمو لارو نه دي جوړ شوي. دی وایي تاسو فکر وکړئ یو حکومتي مامور چې زیات نه زیات معاشي د 2000 ډالرو نه زیات نه دی، څنګه 2.5 میلیونه ډالرو باندې په شیرپور کې کور اخیستی شي؟
داو نجیب عامر په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سلی چې له 100 کالونو راهیسې د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې و. یو ځل بیا په نسبي ډول روغل شوی او د باچا خان تصویرونه او د پښتونستان جنډې پکې ځوړندې کړل شوي وي. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
دغه سلی چې د جلال آباد ښار په مرکزي نقطه کې موقعیت لري، په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډه یې پی ودروله. د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستی وي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې و، خو مونږ بیا هغه سره جوړ نه کړی شو چې څنګه په کارو مناسب و، ځکه مونږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک و نه کړی شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل لپاره ورغاوه د پښتونستان بیا رغم په لوړ کې.
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې سلسلی پر غیدو د خوخی تر سنگ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلسله په جلال آباد کې یوازینې ځای دی چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هواوی تر لاسه کولای شي.
نن ډیر خوشاله ځای دی چې د باچا خان واټ یو ځلی بیا ورغول شو او جنډه په پورته شو. په ننګرهار کې هم د یوازینې ځای دی چې عام خلک دینه ډیر عامه په هواوی غشته شي.
سندرغاړی منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلسله ورغول شو. نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کیدی او پښتانه له دغې بد حالت څخه راوباسي.
دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده. ټولو پښتنو دا پکار دي چې دغسې تاریخي ځایونه چې هغه زموږ ویاړ دی سره راټول شو، یو لاس او یو وجود شو، تر څو د هغه اساسي وساتو او د هغې شخصیتونو ته احترام وکړي.
یاد دیوی چې کابو درې کاله د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامله د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت پر روان مالی کال کې غریب ولستا پارسانه بیا د خوراک سامان لکه غوړی او اوړه اغستلو لپاره یو منصوبه اعلان کړی و. خو د دې لپاره تر اوسه په ټوله صوبه کې کارډونه نه دي جاری کړل شوي. اوس د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک امر کړی دی چې زر تر زره دي دغه کارډونه غریب او بېوسله ولستا ورکړل شي. نور حال د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غریب او بیوسه اولس ته پارزانه بیا د خوراک سامان لکه غوړی او اوړو اخیستلو لپاره د یو پروژې په سمدستي توګه د پیل کولو امر کړی دی. دا کوم لاندې چې به خوښه او نیم لکه کورنو ته د انصاف په نوم کارډونه ورکول شي. دا ګل پورز یو غونډه کې د پختونخوا وزیر اعلی ته وویل شو چې ټوله صوبه کې 1,03,000 غریب کورنو ته به د انصاف کارډونه ورکول شي. دا کوم پواجا چې دوی با مارکیټ ریټ نه غوړی 30 روپے کیلو او اوړه 10 روپے کیلو ارزان اخیستل شي. دا پښتونخوا حکومت پر روان مالیکال کې د دې سکیم د پاره 15 ارب روپے هودلې وي. خو دا بد مرغه په ټوله صوبه کې د دې استعمال لا تر اوسه پورې پیل شوی نه دی. په دې اکلا د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی تکنیکی وجوهاتو په وجا دغه سکیم لا تر اوسه پوری پیل نشو. خواغه خوشبین دی چې ډیر زر به د انصاف کارونه ټوله صوبه کې شروع شي.
ما په خیال باندې لږ ډیر پالیسی ډیلی کیږي راډیلی کیږي خو وخت تیر نه دی. او موږ غواړو دا چې د صوبه خیبر پښتونخوا غریب ولستا په میرټ باندې دا هغوی ته انصاف میلاو شي. میرټ مینز چې په دې کې به هیڅ سیاسي افیلیشن کوشش موږ نه کوو. موږ دا کوشش کوو چې هر غریب ته دا حق میلاو شي. دا د یتیم دی، دا یسیر دی او کده بیمار دی، کده زما د پارټۍ دی او کنه.
دا د اسکیم په حق لا پیښور کې د انګریز د ورځپاڼې خبریال ریاض داوزه مشال ریډیو ته وویل چې په روان مالی کال کې صرف 2 میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه کارډونه ډېر دوړاندې نه غریب اولس ته ورکړ شوی وي.
خو په ابتدایي چې کوم پلانینګ وو په کې دا خبره شامله وه چې 3,00,000 خاندانونه یعنی 45,00,000 به د دې نافایده خلی او هغې ته به په ارزان قیمت باندې اوړه او غوړي ملاویږي. د غوړو په یو کیلو کې به هغې ته 30 روپے او د اوړو په یو کیلو کې به ورته 10 روپے فایده وي.
د انصاف کارډ د پراجیکټ یو چارواکي په وینا په ټوله صوبه کې دغه کارډونه هغه کورنو ته ورکولی شي کوم چې د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ سکیم لاندې د وفاقي حکومت نه پیسې او مراعات اخلي. دا چارواکي په وینا اوسه پورې 15,00,000 او 65,000 کارډونه منظور شوي دي خو 1,03,000 کارډونه صرف په کامي شناختي کارډ کې دا غلطو په وجه ایثار دي. په غونډه کې د غریب اولس لپاره د هیلت انشورنس سکیم پیل کولو په حق له هم خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات اوس د ښه کېدو خواته روان دي او هیله ده چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دوه اړخیزه اړیکې بیرته ښې شي. پاکستان په 2012 او 2013 کالونو کې د لنډمهاله لوبو د سیالو لپاره د هند دورې وکړې خو تر هغه وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوی. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان هیله څرګنده کړې چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دواړه اخیزه اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هیډلاینز ټوډے چینل ته د خبرو پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات ډېر په تیزۍ سره بهتره اړخته روان دي، خو دا مهال هند پوره دورې نشي کولی. نوموړي دا خبرې د هند د کرکټ بورډ یو مشر جگموهن دالمیا سره تر لیدلو وروسته کړې دي. شهریار خان وایي داسې ډېرې هیلې دي چې د پاکستان او ترمنس با د کرکټ سیریز د روان کال په دسمبر کې په متحده عربی اماراتو کې وشي. دی وایي کچرته د حکومت د اجازه ضرورت وي نو هم سمه ده، خو باید پاکستان د لړکی یو سرګنده پریکړه وکړي، ځکه چې ولس او ټوله نړۍ غواړي چې د پاکستان او هند ترمنس د کرکټ لوبي وشي. په دوسر نام کال کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د نړیوالې کرکټ لوبي قربتوب نه دی کړی، او په 2008 کال کې په ممبئی کې د وسلوالو لخوا د یو سل شپږ شپږ تو کسانو تر وژنې وروسته هند له پاکستان سره دوړخیزه اړیکې پرې کړې دي. پاکستان په 2012 او 2013 کالونو کې د لنډو سیریزو لپاره هند ته دورې وکړې، خو تر هغې وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوی. شهریار خان وایي د هند او پاکستان بورډونو د مفاهمت یو یادښت هم لاسلیک کړی دی چې پکې پاتې کالونو کې 15 سیریز او په متحده عربي اماراتو کې په وړاندیز شوي سیریز کې درې ټیسټ میچونه، 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او 2 شل اووریز لوبې شامل دي. د هند کرکټ بورډ په خپل یو بیان کې بیا ویلي دي چې د کرکټ په لړ کې د رابطو بیا پیلول ضروری دي، خو زیاتوي چې د لړ کې به د حالاتو رستو جاج اخلي.
دا مشال ریډیو ده.